د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیون افغانانو ته د خوړو د رسولو پروګرام ځنډوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د مشر حسیاو وی لی له قوله ویلي، په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي، ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس ګرېوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې دا په دې معنا ده چې ډبلیو ایف پی 4 لکه نویو کسانو، میندو او د هغوی ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه نشي رسولی. په بیان کې راغلی دی چې ډبلیو ایف پی پر روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو 21 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. دې ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بنو ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی دی. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو خبر ورکړی. په شمال کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژلو خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شي. د روان کال په وری حمل میاشت کې هم د ازادۍ جبهې دوه مهم قمندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړه چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بورل د اسپانیا په کادیز ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل 33 کلن جان فلډرس چې د اروپای ټولنې لپاره یې کار کاوه له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی. بورل وویل چې بروکسل د دې ډیپلومات د خوشې کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1988 میلادي کال کې د زرګونه کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تورې یو تن نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین لږ تر لږه 3 بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. د دې الوتکو د حملو هدف پلازمینه مسکو ښودل شوی. ریټرز خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې د هوایي دفاع سیستمونه 2 الوتکې د کالوګا او توور په فضا او درېیمه یې په ایسترا سیمه کې له منځه وړي دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د دې الوتکو له ویرې د مسکو په هوایي ډګرونو کې نږدې 50 الوتنې ځنډېدلي یا لغوه شوي دي. د روسیې پر اهدافو په تیره په کریمیا ټاپو وزمه او پر نږدې سرحدي سیمو یې نږدې هره ورځ د اوکراین لخوا د بي پیلوټه الوتکو حملې کېږي. په تیره میاشت کې د کرملن په فضا کې هم د اوکراین 2 بي پیلوټه الوتکې وویشتل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستي ګروپي سیالي نن د سریلانکا پر وړاندې پیل کړه. دا یو ورځنۍ لوبه چې د پاکستان د لاهور ښار په قذافي ستډیوم کې روانه ده د ماسپښین په 2 بجو پیل شوه او دا یې لومړنۍ شیبې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. افغانستان داسې مهال د سریلانکا پر وړاندې د لوبې میدان ته ورځي چې له بنگلاديش سره په دې لوب لړۍ کې خپل لومړی لوب بایللې او په 4 غوره لوبډلو کې د شمولیت لار ورته ګرانه شوې ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. دا ازادي رادیو د از ما حق دی اونی زغ خبرونه تشره غلاست. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بخښنې نړیوال سازمان وای د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. په دې مورد اوریدونکو زه تاسو رابولم چې په لومړي سر کې یو راپور واورو او بیا به پر همدې موضوع باندې د خپلو میلمنو آغلې عادله بهرام نظامی او آغلې لطیفه خورم وردک سره خبرې کوو. په لومړي سر کې به یو راپور واورو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2500 ته رسېدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسط
هم دا اوس په کابل ښار او نور مهم ځایونو کې سباندې 2500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نور ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
کمرې امنیتي نصب شوه.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمیر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډیره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکی او د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپل ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دوه ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې یې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولی شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځای ځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق تی روانه ده. زمل علي بشری مو د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. تاسو پر راپور کې اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وای د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د امنیتي کیمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه سرغړونه د دې لامل کېږي چې سرغړونه ورڅخه وسی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دوی د شخصي حریم د دوی پر شخصي حریم باندې د تعرض په معنا باندې دوی دا کار غني، خو د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا کار په نورو هیوادونو کې هم کیږي او یا د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې یوازې دا ډول کار سوی وي. د همدې موضوع په اړه باندې چې ښځې ولې د دې موضوع څخه اندېښنه لري، پر دې موضوع باندې به د خپلو میلمنو آغلې عادله بهرام نظامی او آغلې لطیفه خورم وردک سره خبرې کوو. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. دواړې آغلې بهرام او آغلې خورم، چې تاسو مننه درڅخه کوم وخت مو وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به غلې نظام استاس څخه وکم، تاسو د دوه خلکو چې اندیشنې څرګندې کړې دي چې د دوی د شخصي حریم پر موضوع باندې دوی فکر کوي چې دا ډول د کیمرو نصبول به دوی ته زیان واړوي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د کیمرو نصبول به د امنیت سره مرسته وکړي که به د عادي خلکو پر شخصي حریم باندې یو تعرض وي او طالبانو ته به یو فرصت په لاس ورسي چې د خلکو ورځنی ژوند وڅاري؟
ډیر زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته، میرمن خرم ته، هم درکم د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تخنیکی برخه کې که دا چې څه رقم د دونه استفاده کی کېدای شي نشي کېدلی، او د قانون په لحاظ هم د قانوني مسلې ته که ذکر شو، دا په موږ په څو برخو پیشلی شو. اول خو په کل کې موږ دو مسلې ته وی چې کمرې د کمرو نصبول په یوه هیواد کې یا په یوه ښار کې اوس حصر کې د دولتونو یو مسؤلیت ګرځېدلی دی، د ښار د نظم په خاطر، د امنیت په خاطر. په د ټولو هیوادونو کې په مخ کې گزارش شو که دا خبره هغه د یادم شو، مثلا زه چې اوس ترکیې په هیواد کې یم، د ما د کوس تنا شپږ اووه کمرې بندې دي، د هر بلاک سه یوه کمره بنده ده، د کور د ننه نه کنترولي وه، اما د کور د بهر د چار دور د بلاک یا ده آقا کرو هقا تلور خواهی کنترولی چی غل وار نشی، بل مشکل که جور نشی، بل خبر که جور نشی، هقا کنترول ده خر ده نظم بخاطر او ده خر ده امنیت بخاطر، ده خلق و ده امنیت بخاطر، ده اجتماعی نظم بخاطر بانده پر طولو که وادونو که نستی. او دور دیر خنتی جوار کریه ده دکه تخطی نشی کرلی خلق، ټول هغه روزمره ژوند نورمال کا، که څوک کوم غلط کار کا، یا بم یږدي، یا یو چا ته مزاحمت کا، یا یوې ښځې ته مزاحمت کا، یو ماشوم ته یې کا، یا هر منفی عمل چې اجرا کی، دا هغه کی په یوه سبب ښه کی چې هغه زر ګیر کی یا او زر پېژندل کی، د هغو مخه نیوله کی. دا په هر هیواد کې دوته یو قانون موجود دی چې مطابق دغه قانون نه دو اغنه استفاده کیده، دو کمرون دولت استفاده که، یعنی شخصی حریم ده خلکو، ده خلکو شخصی مسائلو تا دو استفاده نکی، او یو سیستم ورته جوریه. پوسنی حالا که په افغانستان که پا مخ کم پا گزارش که ویل شد چه پا جمهوریت که هم تلاش شوی و چه مخ پا مغو وقتی پا دو شایدان ده دو مسئلی و چه باید کابل پا خرکی جنه کامری نست چی چه تو پا دو خاطر باند ده امنیتی لحاظه ده امنیت ونی ویل شد. و پا حوز شرایطو که چه کم کامری نستی زا فکر کرمه چه کم قانونی استفاده ته وشي، په یو سیستم استفاده ته وشي، واقعا د افغانستان د خلکو د پاره د امنیت په خاطر د کمرې نصبی او مطلقا وضع امنیتی او اجتماعي وضعیت هلته کنټرولي، اجتماعي په دوه معنا چې وینو مخرب خلک ډېر شته دي چې مزاحمتونه کوي، یا ښځو ته یا خپلو کتو کې مزاحمتونه ایجاد کړي، دغو مزاحمتو مخه که نیوله کی خو بیخي کده. اما په کل کې کوم تشویشونه چې د افغانستان خلک لري چې ګواه کې دا کمرې چې نصبی یې د موږ په شخصي حریم ته توهین دی یا مداخله ده، ما وی که چیر قانونی استفاده تی وشی هیس مداخلن دل، یا دی شخصی حریمان پا قرار که دلیشی آرامی دایشی چی دی غلن دی نور مسائل و ندی خلاصی دلیشی. او که چیر واقعا دست یو ارتی یو دست تصور وکو چه مطلق دی طالب دلتا دست تصور دی چه دا کمری مطلق دی نیمه طولن دی خلکو بخاطر نست بکری چه هم ارمانی دی چه تو در دی کنترول کاش تو در دی چیری چه چی تو در دی مزایره و نشک داله زفتن کم دو شکل باند بیا حکومت داری نکیه، حکومت داری او یو حکومتونه چه کل خپل چاره پا مخوری هقا دی خلکو بزاریه دی حکومتونه پیجنده که یک دولتون نفا مختیه، او حال تا هقا نظام چه قوی کیه، هقا نظام چه پیاورایی کیه دی خلکو بزاریه کیه، که دلتا دی خلکو د فشار په خاطر د خلکو د ژوندونه د کنټرول یعنی ډیر په قیدات په خلکو باندې راویلي. نو پس د طالب په چا باندې حکومت کا؟ په ځانو باندې حکومت کا؟ یعنی د خلک به ټول د افغانستان روزي او افغانستان به طالبان ته پاتې کیږي؟ هیڅ امکان نه لري. خو لس کاله د دې حکومت وکړه، پنځه کاله یې وکړه، پنځه کاله باد خو هیڅ امکان کوم نظام تا آخره پاتې شوی چې دی بیا پاتې شي. اما هر څوک د خپل نیکنامۍ په خاطر باندې غواړي چې یو ښه کار وکړه. زه د ما هدف دلته ده، مقصد نه دی چې دلته سوی تفاهم نشي. زه په مجموع کې د دو بس مسله کړم چې امنیت لحاظه چې څوک غواړي چې یو دولت یا یو حکومت چیرې ده خپل وګړو ته غواړي چې سم خدمت وکړو، هغه ټول چارې سنجوي. مثلا امنیتي کمرې نصبوي چې تو درګه بام کې نه خولي سو بل چارون شي. اما د افغانستان د خلکو تشویش په ځای دی، شاید مشکلات موجود وي، شاید دی وډار شي د دونه چې مو به شناسایی شو په دو کمرو په ذریعه چې دا استفاده بیا غیر قانوني استفاده ده چې دا په د نړۍ په اصولو کې یا په مغه کوم میکانیزمونه چې موجود دي په ټوله نړۍ کې دو تختنه په هر هیواد کې دان ځانته نه دي. د نړۍ په سطح په دو باندې فیصله شوې ده چې هر مملکت حق لري چې د خپل امنیت په خاطر باندې د کومو چارو نه استفاده وکړه چې دا حق ورکړ شوی. اما که چیرې د دو حق نه شخصي استفاده کی او صرف د یوې ډلې په خاطر استفاده کی، بیا زه فکر کړم چې دا خلک په حق دي او دا نه باید داسې یو کار وشي او نه باید د یو داسې مهم شي نه شخصي استفاده ته وشي.
مننه ډیره آغلی نظامی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی خورم، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر د امنیتي کمرو لګول په واټونو کې آیا فکر کوئ چې دا به یو مثبت اقدام وي چې د جرمونو مخه ونیول سي، که به د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو چې اندېښنه یې ښودلې ده، د دوی تاسو څه فکر کوئ چې اندېښنې پر ځای دي چې د دوی شخصي حریم ته به لاس ولویږي او طالبان به د دوی هر تګ راتګ کنټرولوي؟ اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه. د زموږ ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خرم وردک دي. موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د طالبانو لخوا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کیمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل کېدای سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا څه ډول عامل کېدای سي د حقونو څخه د سرغړونې، او هغه شذو چې په دې اړه باندې اندېښنه شولې ده، دوی ولې دغه اندېښنه څرګنده کړې ده او څه اندېښنه لري؟ پر دې موضوع باندې بل خپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکو. او ریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ د واتس اپ پر شمیره باندې موږ ته زنګ راوهئ، او یا هم پر هغه شمیره باندې موږ ته خپل پلیکلې یا ژغیز باندې پیغام پرېږدئ. موږ به په دې خبرونه کې یا په نورو خبرونو کې راوخلو. د واتس اپ شمیره د 00202211240. موږ اوس هڅه کوو چې د خپلې دوهمې میلمنی اغلی خورم وردک سره زموږ رابطه بیرته قائم سي، او موږ د دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. زما همکار طاهر روشان صاحب وایي چې اغلی خورم له موږ سره بیرته وصل شوی د تلیفون له لارې. اغلی خورم، ستاسو څخه مې دغه پوښتنه کوله چې آیا فکر کوئ چې د امنیتي کیمرو نصبول به د جرمونو په کمولو کې کومک وکړي، که به فکر کوئ چې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو اندېښنه پر ځای ده چې دوی فکر کوي چې طالبان به د دوی هر تګ راتګ کنټرولوي؟
مننه کوم ملالې جانې. سلامونه نه کې هله وړاندې کوم تاسو ته، درنې ملمنې ته، تخنیکی همکارانو ته، او هم چنان محترم اوریدونکو ته هله د چټول جوړ او غوسهګې. ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم څنګه چې موږ درنې ملمنې و فرمایل چې دا د هر هیواد لکه د امنیتي د لحاظ نه، یعنی په هر هیواد کې د امنیتي کامرې شته دي، او زموږ تقاضا هم دا وه چې زموږ په هیواد کې هم امنیتي کامرې وي. نو ځکه موږ د دې شاهدان و چې کله به کوم جرم وشو، هلته به حادثه شوې وه، نو دغو هغه مجرم کس به معلوم نه و، او یا هم ساده وایم چې ملامت او سلامت به هلته معلوم نه و، ځکه چې موږ امنیتي کامرې نه درلودلې. که چیرې په دې مناسبت ده کمرې نسبی کې خود ډیره ښه خبره ده د خلکو تشویشونه برافشي ځکه اوس هم دلته سموږ امنیت نه لرو له دې اړخه لکه ډیر خلک متضرر دي که دا کمرې نصب شي خو څه مشکل نشته او که په دې نظر دوی وی چې دا به ښځې او نجونې څاري چې دا څه کوي چېرته ځي نو دا ډیره منفي خبره ده او د دې نه دوی هیڅ نتیجه به هم وانخلي ځکه د افغانستان ښځې او نجونې دردیده نجونې او ښځې دي هغوی که چېرې د هغوی خواهش هم وي نو که دوی دا فکر کوي چې دا حجاب څنګه مرا کوي نه کوي د محرم او نامحرم خبره او داسې سل خبرې نورې نو دا ډېر غلط فکر دی دوی د افغانستان ښځې نجونې اصلا د بل شي په فکر کې نه دي هغه خپل د تعلیم او درس او د وظیفې د کورنۍ ځکه د افغانستان دی که هر څومره یې به ښځه یوه جنۍ تحصیل کرده وي وظیفه ولري خو کورني مسؤلیتونه هم لري ځکه د دې مسؤلیتونه یوه جنۍ یوه ښځه هېڅ خدای ناخته نورو خبرو ته نه وزګارېږي او نو که دوی چیرې دا وایي چې موږ یعنی یو دولت یو او موږ راځو ښځې په دې طریقه کنټرولوو نو تاسو نور کار او روزګار نه لرئ چې تاسو د دوه کاله ښځې او نجونې تحقیر کړلې توهین هم کړلې د درس نه پاتې شولې د وظیفې نه پاتې شولې نو تاسو نور روزګار نه لرئ یو څه لې د دوی نړۍ ته وګورئ نړۍ چېرته ورسېده او دوی څه کوي ښځې او نجونې د مظلومانو سره څه کار دی دوی څه کړي دي ښځې او نجونې د افغانستان د دې ملک دښمنه نه ده که ښځې او نجونې دا ملک جوړ کا خو جوړ به کې دوی نشي جوړولی که دوی په دې فکر وي چې دوی تر اوسه هم د دې نه لاس نه دی اخیستی چې ښځه او نجونې د افغانستان نو دا زما په نظر یو ډېر یعنی کم فکر دی زه دې ته حیرانم چې دا کوم یوه به دا سوچ او فکر په دې کړی وي چې موږ راشو که افغانستان موږ وغواړو چې جوړ کړو نو ښځه او نجونې به زندانی کړو په کور کې دې ته به امنیتي کامرا هم نصب کړو نور خو د تعلیم او د وظیفې د دې نه خو م ټولې حذف کړل توهین هم کړل تحقیر هم کړل وهل او ډبول یې وخوړل په زندانونو کې پراتې دي نو دا زما په نظر د حل لاره نه ده که دوی هر څومره وغواړي چې دا ښځې نجونې یعنی داسې تر نظر لاندې ونیسي هغه خپل کار کوي تحصیل ته رسېدګي کوي وظیفې دی کوي هغه خپل حق چې دی هغه په خپله اخیستلی شي نو اوس هم تاسو ملالۍ جانې په جریان کې چې په آلمان کې زموږ خویندو غذایي اعتصاب کړی دی نو ځکه چې هغوی حق ورته نه دی ورکړل شوی هغوی غواړي چې نور د ظلم او ستم بس شي دوی هغو ته فکر نه کوي ارزي په دې مسله چې موږ نجونې او ښځې تر تعقیب لاندې کړو خو که په دې نظر دا کمرې نصب شي چې د ښار د نظم دپاره د امنیت دپاره د خلکو د هوساینې دپاره خو دا ډېره ښه خبره ده او که په دې نظر وي چې دا ښځې او نجونې تر نظر لاندې ونیسي زما په نظر چې دا به هېڅ نتیجه ورته ورنه کړي
مننه آغلی خورم آغلی نظامی یو شمیر هغو اعتراض کوونکو ښځو چې په افغانستان کې په کابل کې اعتراضونه کړي دي مخکې هغوی دا اندېښنه ښودلې ده چې دوی بیره لري چې طالبان به په دې سره چې کله ښځې اراده کوي یا نیت لري چې یو ځای راټولې سي او مظاهره وکړي طالبان به مخکې له مخکې دوی په دغو کیمرو باندې څاري او د دوی هغه چې دوی غواړي د خپل حق لپاره ږغ پورته کړي هغه اقدامات په مخکې تر مخکې شندوی تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دوی دغه اندیشنه پر ځای ده او په دې مورد باندې څه کېدای شي طالبان باید څه ډول اطمینان ودغو افغانانو ته ورکړي چې په دې د دې کیمرو په اړه اندیشنه لري
ډېر زیاته مننه یقینا هغه خوبوي تشویشونه خوب په دوه مسله کې وي ځکه چې که نوی تشریح شوی دا موضوع هغه تشویش به موجود وي اما ما وویل چې په کل کې هغه مسؤلیت چې حکومتونه لري د یوه مملکت د اتباع په خاطر باندې د هغوی د امنیت په خاطر باندې د ټولو برخو نه استفاده کا چې څو وګړي چې په ملک کې ژوند کا هغوی مسؤول وي هغوی آرامه وي اما یقینا بدو که شک نشته ده چه کم مزایری کی کم غنبی کی ده کمری به هغا زای کنترولی بی بدو خاطر چی تو داره کم پیخه که اونشی کم چوک اخلال که اونکای و ضرر اونه رسید ده خلکو تا اما کده سپا بیا بدو خبر توی چی که مطلق دو تاوی چه ده پنخه کی او ده تفشار نیول لاند نیول کی ده بیا نو حصول طول ده ماین زوری آقا خو موتا تروس پوره دو مسائل تغذی وینویه چه مشکلات موجود دی اما از فکر کم چه مطلق بده ده وی برخی ده پاره نیمی چه فقط دلته خیزی پی کنترول شی او بل نور به هیچ مسئولیت منه لیری مسئولیت به حتما امنیتی مسئولیت وی او تشویش بده ده دو میرمنو به جای نیمی پا جای بوی باید ده و نظام پسفت بانده باید ده افغانستان خلکو تا ده افغانستان و گریو تا نروخدو تا دیده اتمنان ورکا چه دا که نصبم دی هدف داده وقتا میرمن خورمم دا مثلا ریختیم دست پیخ بوش ولی قتل بوش و غلا بوش ولی زتی باقا اصل نفر که معلوم نوا چوز دا غلا چاو که قتل چاو که نفر بطلل و بگنا خلق با مکمی تکش کیدل دا امنیتی مسائلو بانده بیر مفق اغا دا کار دا که سالم استفاده تیوشی او که چیره دست تکرارم که بیت تا خپل خبر تکرارم که دا نیم همه برخی تا دا متوجی وی دا بیا هده حکومت داری حصول و هغه دا بشری حقوق و خلاف مسئله دا چه زه فکر کم چه ایت امکان نلیری چه بیا پا دو شکل بانده دا حکومت وکرلشی یا مخی تولار شی ذکر چه دا خلکو اغا صلاح او دا خلکو رای مویمه دا درست دا چنان مکتبون تل شوی پانتون تل شوی قید و قیدات تا هده دیر دا او هر وار اغکی خبری پیکی چه یو سیستم ورتا ایجادی و دیو نظم ورتا ایجادی و هغه دی طول هم ورتا بطاقت و هم ورتا منتظر دی چه و در اگر دی چه وقت کار کن اما که چیره بیا پا دو مسئله که دکرار اومه که بیا فقط دی نیم اغا بخاطر بانده دستی و کار که دی طول بین ملی حصولون بخالف دیه او دی تشویش بزای دیه
مننه آغلی نظامی آغلی خورم ستاس څخه مخکې تاس په خپل خبرو کې یادونه هم وکړه چې په جرمنی کې افغان شوزو د خړو اعتصاب کړی دی او دوی غواړي چې د نړۍ پام و افغان شوزو تر واړوي چې په افغانستان کې د ننه د دوی وضعیت ډیر خراب دی او د حقونه تر پښو لاندې سوی دي ستاس په نظر دا ډول پرلت یا اعتصاب به د نړیوالو څه پام راواړوي افغانستان ته
مننه ملالای جان نو دا موږ ته لازمه ده چې موږ هڅه لاس پر لاس کینو نو خپل غږ باید اوچت کړو هغه که اوري یا وینا اوري موږ باید خپل هڅه وکړو دی او حد پورې هڅه کړې ده نو کېدای شي چې هغوی هم دوی ته لږ توجه وکړي نو د دوی غږ تر رسنیو تر هغه پورې ورسیږي او موږ امیدواره یو چې انشاءالله یوه مثبته نتیجه به ترې واخلو خو زمون موضوع اصلی موضوع پر کامرو باندې و در خځو په وضعیت باندې و چې د کامرې کېدل شي ضررناک هم تمام شي ځکه چې موږ د امارت اسلامي دی په اسلام کې ظلم او ستم ملالای جان نشته که چیرې دوی دغه ولس په مهربانۍ سره خپل کړي خو خپل به کړي که چیرې داسې په ظلم او په ستم وي ټول به ووژل شي خو دوی ته به خپل نشي ټول به دا ولس په ټول ووژل شي دوی ته به وفادار نشي ځکه دلته امارت اسلامي دی دلته باید اسلامي طریقه مخکې لاړه شي نه داسې ظلم او ستم دلته زموږ موضوع دا نه ده چې کامره دوی دې راشي په اصلي موضوع د خبرې وکړي کله چې د یوې کورنۍ اقتصاد سم وي هغه فساد ته هغه هلک او هغه د کور نارینه هیڅ کله لاس نه اچوي کله چې دوی اقتصاد سم وي دوی اولادونه آرام وي هغه ته د تحصیل زمینه مساعده وي هغه فامیل نور څه غواړي آرام وي اسلامي ملک دی هر څه سم دي دلته خپل ملک دی نو که دغه اسانتیا وي د امنیت د لحاظ دوی مشکل ونه لري نور دوی څه غواړي الحمدلله دا ټول یعنی جوړ او روغ خلک دي دا ټول خدای نخواسته رواني او لیونیان نه دي دلته نو دوی تا لارا نه ورسره کوي. یوه ښځه او جنۍ څه غواړي؟ ارامتیا غواړي. نو هغه څه چې د اسلام او شریعت په چوکاټ کې دی هغه غواړي، هغه خپل حق غواړي. که چیرې یوې ښځې او جنۍ ته هغه خپل قانوني او شرعي اسلامي حق ورکړل شي، آیا هغه ښځه به، هغه جنۍ به د فساد په لاره لاړه شي؟ د هغوی څه اړتیا یې ده؟ مظاهرې ته یې څه اړتیا ده؟ هغه ګوچتولو ته یې څه اړتیا ده؟ ځکه د هغو حق م ورته ورکړی دی. نو کله چې تاسو د هغو حق ور نه کړئ، نو دا ناممکنه خبره ده چې هغه به لاس پر لاس کېږدي او کې به نی خپل غږ به اوچت نه کړي، خپله آینده خرابه شول، هغه به ویي چې خیر دی، دا زما آینده د خرابه، زما د اولاد آینده، زما د لور آینده، دا څه کېږي؟ تنها تن نه ده چې ملاله جانې، زه په خپله هغو ورځ باندې چې د کانکور ازموینه وه زه هلته موجوده وم. باور وکړئ چې په نوم د جنۍ هیڅوک نه ومې ژړل هلته، چې ولې دا موږ د دې حق نه لرو په دې امتحان کې آیا موږ شرکت نشو کولی. یوازې زه د پوهنتون په دروازه کې ولاړه وم او ورته ومې کتل، ومې ژړل، ډېره مایوسه. حتی چې اجازه یې نه راکوله زه لږ وړاندې ورشم، زړه مې درد وکړه چې حداقل زه اجازه نه لرم دلته زه خپله ازموینه ترسره کړم. پرېږده چې زه یې وګورم. زرهاوې داسې نجونې هیلې خاورې شولې، هیلې ووژل شولې. یوازې ورته ومې کتل چې دا یې ما ته یعنی داسې آرامش یې راکړه چې زه ورته وګورم دلته راشم. خو ډېره خواشینه شوم او ډېرې هیلې مې مړې شوې او ډېره وارخطا شوم د خپل ژوند ته، دا د خپلو خویندو ژوند ته. که دوی دا فکر کړی وي چې په دې طریقه موږ به دا زندانی کړو، موږ دا کمرې او دا ظلمه ساتم، نه نه، آخر د دې خلکو حوصله تنګیږي. آخر دښمن خو څه کوي؟ دغه دوستان چې په دې ملک کې دی، د دوی په وړاندې ودرېږي او خپل حق به الله پاک فرمایلي چې خپل حق که چا درنه کړي په زور یې ترې واخله، او دا ښځې نجونې به په زور خپل حق ترې اخلي.
مننه آغلی خورم. آغلی نظامی، ستاس څخه د خوړو د احتساب په برخه کې هم چې په جرمنی کې شروع کړی دی، د هغه په برخه کې هم غواړم چې واورم ستاس څخه چې دا به څومره ګټور ثابت سي په دې برخه کې چې د شوزو وضعیت ته د نړیوالو پام راوړول سي. او بل خبره د کانکور د ازموینو په برخه کې ده، لکه څنګه چې آغلی خورم یادونه وکړه، په افغانستان کې د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې او په دې ازموینه کې نجونو ته د ګډون حق نه و ورکول سوی. مخکې څو کلونه پرله پسې نجونې اول نمره وې، خو د طالبانو تر ادارې لاندې د امتحاناتو ریاست د کانکور څانګې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا ځل د فراه ولایت اوسېدونکی محمود د عبدالجمیل زوی د دې دورې په ازموینه کې اول نمره سوی دی. ستاس څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستونزې ته د خلکو پام د را اړولو په برخه کې څه باید وسي؟ دا خو د خوړو احتساب ستاسو په نظر څومره دغه د نجونو ستونزې ته پام را اړوي چې د دوی حضور، د دوی وجود حتی د امتحانونو څخه، د پوهنتونونو د زده کړو له بهیر څخه پاک سوی دي؟ نور ډېره زیاته
مننه. په اول قدم کې به خودو ټکی ته فوکس وکړو چې یقینا یو مملکت یا د نړۍ نن څه د مملکتونو نه بتی شو د نړۍ په سطح به پوغیږي. نن که موږ د نړۍ په دومره پیشرفت کې وینو چې په هغو کې حتم جوړ دی، په هغو کې خلک د ستوریو پورې پورته کېږي، د سپوږمۍ پورې، او تحقیقات د نړۍ یا د مځکې په مختلفو برخو باندې کېږي. مختلف پرمختګونه نن په نړۍ کې موږ تاسو وینو. اول دغه هوس چې په تلیفون کې موږ تاسو غږیږو، د فکر وکړئ چې زه چیرې، تاسو چیرې، هو د موږ قدرمنه میلمنه خور دا چیرې، څومره اسانه دی یو بل څه خبرې کوو. دا ټول هغه څه دي چې بشر زحمت ایستلی، درس ویلی او ځانه ایستولی دي چې څو یې اختراع کړي دي، څو یې خپل وطنونه او ټوله نړۍ جوړه کړي. دا تنا د نارینه وو په لاس نه وه، په دو کې هم ښځې هم نر دواړو تعلیم کړی دی، دا تلاش کړی چې څو دومره پرمختګونه رسیدلی ده او کله چې کوم په یو هیواد کې بیا د مخه نیوله کې د تعلیم تربیې واضح خبره ده چې هغه هیواد د پرمختګ نه لرې کېږي، هغه هیواد د اجتماعي نظم نه لرې کېږي، په هغو کې ناخوالې پورته کېږي. مثلا که اوس هلته هغه سیستم د تدریسي منظم مخې ته ولاړ شي، پوهنتونونه منظم وي، مکتب منظم وي، نو هیڅکله به ضرورت دوته نشي چې مظاهره وشي، ضرورت به دوته ونشي چې هلته تاوتریخوالی منځته راشي، یا په بل هیواد کې افغان میرمنې دوته مجبور شي چې هلته د نه خوړو حساب وکړه. نو په مجموع کې د تعلیم مخه نیوله، هغه که مکتب په ساته ده، که د تحصیلات عالي په ساته ده، د یوه مملکت په شا تګ دی چې د ټول پرمختګونو مخه یې بندي او هیڅ پرمختګ نشي کړلی. زه دا خبره څو وار ما په خپلو مصاحبو کې کړې ده، هرچند چې تکرارم دی دو په خاطر کومه چې موږ څو پیړۍ چې تېرې شوي دي هغو ته اصلا متوجه شو، چې کله په یونان کې موږ چې افلاطون مکتب جوړوي، خلک ورتولي ورته وي چې دلته اوس موږ هور کې لولېږو که نجونې، دی ورته ویي دی ولې په وخت کې دا خبر کا چې تاسو که هور کې لولېږئ په کور کې به م یو عالم وي، که تاسو نجونې لولېږئ ټول یونان به عالمان وي. نو وخت چې هی په وخت کې په دو خبره باندې ما پوه راغلی ده او دای درک راغلی ده چې د نرو د ښځې تعلیم پیشرفت دی، او په دموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې علم په ښځو نر فرض دی، او خو څه نه دي ویل شوي چې نر یې تعلیم وکړه او ښځه یې نه کړه. دا مخنیوی بیرته څمدو خبرې ته چې د هیواد د پرمختګ مخه نیسي او هیواد بدبختۍ ته. موږ به ډېر غله ولیدو، موږ به ډېر درواغزن ولیدو، موږ به ډېر هغه کسان ولیدو چې فریب ورکوي، موږ به ډېر داسې کسان ولیدو چې هغې به جنګونو ته لمن وي، څه په خاطر چې خپله نفقه ځان ته نفقه پیدا کړه، او په هزار مرضو به محتاط به یې ووینو. څه شی به وي چې مور به بې سواده وي، اولاد به سم نشي تربیه کولی، پلار با یا رسیدگی کرش یا بینشی کرلی. ده مور نقش ده اولاد پتر بیا که دیر لورده، نو پا دوی سابانده دست ده هیواد دیر پس پاتی کیه او دیر مشکلات سمخ کیه. راتون که ده هیواد دیر تیاره وینو، دیر ده مشکلات رو دکه وینو، او راغلو لپا دو مسئله بانده چه ده مور در نخواهیم دیه چه افغانستان نه بیرون هر کوم تظاهرات کا یا کوم اتصابونه ده نخوړلو کا. درسته ده، ده خود غږ جګولو ولیار ده چې حق ده، یا باید هم اول پیش دو چې نړیوال ورته متوجه شي، حاکم نظام باید ورته متوجه شي چې دا غږول د موږ خویندې د موږ میندې د موږ عزت د افغانستان چې میرمنې دي د اولې داسې یو کار کا. دی باید څه مشکل دی، باید مسئولیت دی چې دا مسئولیت باید دی په ځان باندې ومینه او دا مشکل باید حل کړه. په دوم قدم کې یقینا په دوک شک نشته چې نړیوال به دوته متوجه شي، نړیوال به دوته هغه وکړه خبر شي، اما که توجه یې کړلی او که نړیوالو په حساب دلته د افغان میرمنو سره لاس وړلی، یا افغانستان د افغانستان د خلکو نه بهر په خارجیانو باندې جوړېدلی، اوس به یو سل شپېته واره جوړ شوی و. دا هغه څه مشکل دی چې په هر شکل چې کېږي، که نری وي، که ښځې وي، که د اتصابونو د طریقه کېږي، که د تظاهراتو د طریقه کېږي، که د جرګو د طریقه کېږي، که د مشورو د طریقه کېږي، که د عذر د طریقه کېږي. باید سکینو په یوه ټغر باندې دغه خپل مشکل موږ باید په خپل حل کړو. حیف زموږ د خلکو نه دی کړی، حیف د میرمنو نه دی کړی چې دی می په نورو هیوادونو کې یا د نه خوړو اعتصاب کوي، یا مظاهرې کوي، یا په د خپل هیواد کې ویل کېږي، تکول کېږي. د حق خبره باید حقدار ته ورسي، او د حق خبره باید په خپل ځای باندې ودرېږي. نو کله چې هغه حق چې پروردګار خپل بندګان ته ورکړی، بنده ولې باید په هغو باندې ظالم وي، او هغه حق باندې لاسونه ټینګ کړه او د نه ورکولو خبرې وکړه. نو بیرته زه دو خبرې ترسم چې صحیح ده، نړیوال به یې واروي، ملل متحد به یوه اعلامیه ورکړه، یو مملکت بل مملکت به یو غږ وکړ چې دا ولا د نقض حقوق بشر دی، دا حق دی، حق دی. اما په دوه کالو کې کوم درد دوا کېدلی، کوم نتیجه یې ورکولی، نو په دوه کالو کې د نتیجه لیدلی وه، یو څه به هم لیدلی وو. په ځای د دو چې په مخ ولاړ شو، په شا ولاړو، نو په ځای د دو چې قواعد و قیدات کم شي، نور هم زیات شو. دا مشکل په هر شکل چې کېږي، هغه افغانان چې په بهر کې دي، هغه افغانان چې په کور دننه یا په هیواد کې دي، دا باید ټول سه خپل ارتباطات ټینګ کا، باید خپل د مشورې د حسینی نظام سه، د خلکو سه په یو مشوره ولاړ شي، او د دو مشکل حل باید په خپل افغانان پیدا کړي. موږ نشو کړلی چې څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، څلوېښت کاله مو یو بل ووژل، ورور ووژه، یو ورور په حکومت کې وه، یو ورور په مخالفه جبهه کې وه، بېرته موږ ورور په ورور د یوه کور نه، د یوه پلار اولاده مو دا قتلونه ټول ولیدل. خو نور باید بس کړو، نور باید دغه خپل هیواد ولې ترکیه جوړېدلی شي، په ترکیه کې نظم راتللی شي، په امریکا کې نظم راتللی شي، په پاکستان خیر که پاکستان په یو کړکېچ کې دی یا ایران، خو بیا هم خپل وګړو باندې خو فشار نه دی وارد، داسې چې د نیمه ښځو باندې بندیز لګولی وي، یا په نارینهو بندیز لګولی وي، یا نارینهو ته ویل چې تاسو نشئ وتلی، یا ښځو ته ویل چې تاسو نشئ وتلی. اما د هیواد د آبادۍ په خاطر باندې مشترک لاس وړي، مشکل کرچی اقتصادی و امنیتی هم هغه بیرته دی باید په خپلو کتو کې سال کازه. فکر کوم د افغانستان مشکل وخت دا وخت رسیدلی دی چې افغانان په خپلو کتو کې حل کا، او دوته د لیوالیار د حل نیار باید پیدا کا، ځکه نړیوالو نو په دغو دوو کالو نه دی زیات شو کوم کار کړلی یا یې کړلی شو، یا کړلی خو ارتبان شي. خو موږ وینو چې افغانستان کې نظامونه تخل منځتر غلي دي، او تخل بیرته نړېدلي دي، چې خپله تر ډېره د خپله د افغانانو لاس نه واپکي، متاسفانه د نورو لاس واپکي. نن هین خبر ده، باید افغانان خپل مشکل باید په خپله حل کړو. زه په دو باور یم، غږ پورته کول مثبت لاره ده، چبوته نه تنها نړیوال په بهر داخل کې که د کردنه نه ټول ورته متوجه کېدای شي، او هغه افغانان چې د افغانستان په درد باندې دردمند دي او په خوشحالۍ باندې خوشحاله دي، هغه تلاش کړه چې ولیار ورته پیدا کړه، حسني حالت ته چې څه رقم باید قناعت ورکړل شي، او دا مشکل ته باید حل لاره پیدا شي، څه رقم دا مشکل مو تاسو حل کړو. ګنده په خوله نه خلاصي، هر څومره چې کش کړې دومره کلکی، او د موږ د هم خلکو په خبره کورګری ته جوړي چې د خلاصېدلې هېڅ امکان نه لري، مجبور چې قیچي یې کړي، چې قیچي دې کله خرابي کړي، چې هر څه د بینه شي. نو کومه ګنده چې د موږ په کټ کې لوېدلې ده، د یو مسلمان په صفت، د یو افغان په صفت، باید اولا خپل اتحاد اتفاق کړو، او دوم باید دو مسلې ته د خپل ملي تغیر باندې سرکین، او دا مشکل باید حل کړو.
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی. اغلی خورم، تاسو ته اغلی نظامی خبرې هم واوریدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې ویل چې د افغانستان ستونزې یوازې افغانان حل کولای شي. د شوزو د حقونو په برخه کې په ځانګړې توګه خبره وکړو، څه ډول افغانان کولای شي چې د شوزو حقونو ترلاسه کړي، او د خپل نجونې بیرته همغه سلکه مخ کې چې شونځي ته تلې، تر پوهنتون ته تلې، او شوزو به کار کاوه، دغه حق څه ډول ترلاسه کولای شي افغانان؟
مننه کوم ملالای جان، دا حقونه موږ ته باید دولت راکړي، ځکه دوی را نه اخیستي دي. امارت اسلامي موږ ته باید راکړي، او موږ یې ترې غواړو په ډېره ښه طریقه، په ډېره مهربانۍ، په ډېره اصولي طریقه، مظاهرې او د خبرو ته هېڅ اړتیا یې نشته، یوازې موږ خپل حق ترې غواړو، بس خلاص. تعلیم زموږ حق دی، رایې کړه. وظیفه زموږ حق ده، رایې کړه. یوازې دا موږ دوی را نه اخیستې، دوی دې بېرته راکړي. د حجاب مراعاتولو ته هم څو ځله ما دا خبره تکرار کړې ده چې د افغان جنې او ښځې حجاب په نړۍ کې مثال نه لري. بیا هم تکراروم، حجاب مراعات شوی دی، هغه څه اصولي طریقه چې هغه ټول څه چې دوی ویلي دي، د افغان ښځې او جنې دا منلي دي، حجاب او کومه طریقه چې ده، نصاب، ده هر څه. خو زه دا وایم چې کله چې علم په یوه هیواد کې نه وي، هغه به څنګه ترقي وکړي، څنګه به پیشرفت وکړي؟ لکه زموږ درنې میلمنې چې وفرمایل چې دغه هیوادونه موږ وینو دومره پرمختګ کړی دی. دا د څه نه د علم د لحاظ نه، ځکه چې موږ علم ونه لرو. نو ښه مدرسه یوه ماشوم ته د مور غېږه ده. هغه مور چې بې سواده وي، هغه مور چې هیڅ لیدلی نه وي، اجتماع کې نه وي، یعنی تر ځان یې کښته پورته نه وي لیدلی، هغه مور او ماشوم ته څنګه تربیه ورکړي؟ دغو نه څنګه یو عالم جوړ کړي؟ ځکه دا په خپله د علم نه خبره نه ده، دا په خپله ځان نه پیژني. کله چې ته ځان ونه پیژنې، یعنی علم نشي پیژندلی. کله چې ته علم ونه لرې، یعنی ته ځان نشي پیژندلی، خپل علم نشي پیژندلی، د ژوند طریقه ته نشي پیژندلی. هغه چې خپله یوه بې سواده مور ده، ځان یې نه دی پیژندلی، خپل رب یې نه دی پیژندلی، حتی د لمونځ طریقه یې نه ده زده، نو هغه به خپل ماشوم ته څنګه تربیه ورکړي؟ هغه به د جامې ته څه وړاندې کړي؟ څنګه یو ماشوم به وړاندې کړي؟ بلاخره هغه به لوی شي، څنګه یو ځوان به وي، څنګه یو خدمتګار به دې ته د جامې ته وړاندې کړي؟ دغونه هر فساد چې وي، دغونه سر وهي. نو هره بده لاره چې وي، هغه په بده لاره ځي، ځکه هغو علم نه دی لیدلی، هغو هغه اصولي شرعي طریقه چې د هغې نه دی لیدلی، ځکه مور بې سواده ده. پلار که دی هم، هغه به د باندې وي، ځکه اولینه مدرسه د مور غېږه ده ماشوم ته. هغه مور ته هېڅ هم نه ده خبره، هغه به څنګه ماشوم تربیه کړي؟ او که دوی داسې فکر کوي چې د دوی ټول دا مشکل لکه ښځه او جنۍ ده د افغانستان ته، د ښځې او جنۍ هېڅ جفا د ملک ته نه ده کړې، برعکس په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. یعنی کوم ښه کار چې دی، حتی باور وکړه چې ډېرو غټو غټو شخصیتونو جارو په لاس کې، نو د سړکونه یې جارو کړي دي، پاک کړي دي ورسره. دا یې نه دي ویلي چې یعنی دا زما شخصیت ته حجاب یې اغوستی دی، په مو په دستکش او په حجاب کې د خپلو خویندو سره، د خپلو ورونو په خوا کې، نو جارو بې په لاس کې دا صفاکاري ورسره کړې ده. هیڅ ننګ او غیرت په دې نه دی کړی چې دا زما وطن دی، دا زه جوړوم، دا زه صفا کوم، او په هره برخه کې زه ونډه اخلم. نو موږ ډاکټرې ته، ښځینه ډاکټرې ته موږ اړتیا لرو ملالۍ جانې، موږ ښځینه استاد ته ضرورت لرو. موږ نو ښه مثال یې دا دی چې څو وخته مخکې تاسو هم شاهدان وایي چې حنا رباني دلته راغله افغانستان ته، تر اوسه پورې فکاهي او ډرامې ورپسې جوړېږي. باور وکړه چې یعنی زما خواور بده ده چې ولې دوی ته داسې وشي. اوس چې هر څه دي، نو زموږ نظامیان دي، زموږ حکومتداران دي، احترام یې کوو، څنګه دوی پسې داسې خبرې وشي؟ هلته چې تاسو وایي که یوه په حجاب کې زموږ یوه خور وای، یوه مور وای، هلته دغونه استقبال کړی وای، ښه به نه وای چې تاسو هلته ورته ودرېدلی وای؟ څنګه موږ داسې یوه یعنی یوه ځای ته، یوې ښځې، یوې جنۍ ته موږ ضرورت نه لرو؟ موږ یوې ډاکټرې ته ضرورت، دا زموږ ډاکټران چې شته، دا زموږ ښوونکي چې شته دي، تر کله به دا وي؟ موږ آینده نسل ته موږ ضرورت لرو چې په شفاخانه کې موږ باید ډاکټران ولرو، موږ باید استادان ولرو. کله چې زموږ ملاله جان قرآن نه ویزده، په قرآن باندې موږ پوه نه شو کوم عمارت اسلامي، اسلام باندې موږ قرآن به وایي، موږ به یعنی تعلیم کوو، بیا موږ پوهېږي چې اسلام څه ته وایي، د نظام څه ته وایي، حجاب څه ته وایي، حیا څه ته وایي، هغه خپل حق د نورو حق ادا کول څه ته وایي، آیا د همسایه په همسایه کوم حق دی، په اجتماع کې کله چې ته د کور نه وځې د خلکو په ما څه حق دی، زما په دوی څه حق دی، کله چې زه د کور نه د باندې واتم زما څه وظیفه ده، زه څنګه باید د کور نه د باندې لاړه شم، د خپل په خپل څنګه حق دی، د کورنۍ د ورور په ورور څنګه حق دی، د ورور په خور څنګه حق دی، د مور پلار په اولاد څنګه حق دی، د اولاد په مور پلار څنګه حق دی. نو دا موږ ټول باید موږ علم ولرو چې په دې باندې پوه شو. نو که موږ دا علم ونه لرو، نو ته یې فکر وکړه چې اوس هم خیر دی، اوله مرحله ده، دویمه مرحله څنګه وي، زموږ دریمه مرحله ملاله جانې، او آخر ته به موږ څه شي ته پاتې کیږو؟ په دې سوچ کړی دی او که نه؟
له خپلو میلمنو سره به اوریدونکو خبرو ته دوام ورکوو. تر هغه مخکې یوه لنډه دمه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونې خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی لطیفه خورم وردک ملمنی دي. له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. اغلی نظامی، تاسو خبر بل پښتنه وکم چې په داسې حال کې چې شذو تر اوسه پورې خپل ځخ د خپل حقونو لپاره ډیر پورته کړی دی، دوی اعتراضونه کړی دي، لار کوڅو تر وتلی دي، خو د دې ترڅنګ کله چې موږ له دوی څخه پښتنه کړی دی، دوی ویلی دي چې د دوی نارینه خپلوان د امنیتی ستونزو له کبله د دوی ځخ نسی بدرک کولای. تاسو فکر کوئ چې همدا لامل دی چې نارینه هغومره د شذو د حقونو لپاره نه دی راولاړ سوی، د دوی لپاره غوښتنه نه کړي؟ که ستاسو په نظر باندې دوی ته د شوزو حقونه هغومره مهم نه دي لکه څومره چې فکر کیږي؟
ډېره زیاته مننه. ډېر اساسي ټکی هم یاد کا چې ما خپله هم غوښتل چې خبرو کې زه په مخکني خبرو کې باید یاد کړم و یا درته یادوم. یقینا وخت چې ما د وحدت خبره وکړله، که چیرې مو ما وحدت ونکړو او سکینه نو دا مشکل خپل په خپله حل نکړو، هغه هم دغه خبره وه. دا ټکی وام دځوه که چیرې مو په خپله کورنۍ کې عزت نشو او په خپله کورنۍ دمڅه لاس یو نسی او حمایت هم نکړو، واضح خبره ده چې ځای ته نشو رسیدلی. تاسو که په ترتیب نظام کې کله د خپل مرکه حتما لارل په دوه برخه کې چې کومه میرمن به تاسو د مرکو تر وغوښتل شه، تاسو نه په مجموع کې ټول رسنۍ بیا به یو غوته وي چې د تا چې دومره پیشرفت کړی د دین د پیشرفت د څه شی دی چې څنګه د پول نه کېدره مخته تللی دی. په اولینه قدم کې دا چې خپله هم دا ځان تم یایم، اول قدم به دا و چې ما سه حمایت مې د کورنۍ و. کورنۍ یعنی نه رو ښځې، هغې زه حمایت کړی یم چې ما تعلیم کړی، درس مې کړی، سیاست مې کړی، تجارت مې کړی دی او نن پولنه کې مې دین فعالیت لرم. دا ټول کورنۍ حمایت وه. نو یقینا که دا د مو خویندې هغه دي هلې ځلې کا لاس شل سل حتی زر زرها و خود تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلی چې دوی د چرګان یو زر نفر یا څلور زره نفر ټولې شوي وي او ځای باندې وتلي وي چې نشي وتلی، ځکه چې د دوی سه حمایت نشته د کورنۍ. نو هغه وخت به دغه غږ به غږ پیدا کا یا به دغه غږ غوږونه پیدا کا چې په دو کې نه رو ښځې ولکي نارینه یو پلار خو واقعت څه د خپلې لور دفاع وکړه چې ولې مې لور باید د تحصیل نه پاتې شي، ولې مې لور د مکتبه پاتې شي، ولې مې خور د درسه پاتې شي. دا کړې افغان نارینه و هم لاسونه ورسه یو کړي وای. زه فکر کوم چې دا موږ په دو مسله کې بری ته رسېدلی او دو غږم غوږونه پیدا کولی شو. او که چېرې همو هر څومره په تنایی باندې غږ وکړو، که هر څومره په تنایی باندې اعتصاب وکړو، که هر څومره په تنایی باندې لاریونونه وکړو، هغه صحیح ده. یو توجه به وي ورته، یو توجه په دو مانا چې خلق به وویني، حکومت به وویني چې دلته خو ښځې د دې غږ جوړ کړی دی. اما دومره چې دا غږ بری ترسیدلی شي، هغه دا دی چې باید د کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې چې کوم نارینه ژوند کا په یو هېواد کې، باید نرو ښځې لاسرسی وکړه په یو مشکل چې هغه مدني مشکل دی، چې هغه د ټولنې مشکل دی، چې هغه د هېواد مشکل دی، باید په یوه ځای باید سر کړه. دا نه چې دی تنها پرېږدي چې ځای نو تاسو خپلو حقوقونه په خپله دفاع وکړئ. تاسو کله چې هغه اتم د مارچ تاریخچې ته متوجه شي او هغه وڅېړی، درسته ده اول غږ به میرمن ور جګ کړی، اما په ډېرو لرو لرو هېوادونو کې په دو غږ سه نارینه ځای شول او دا غږ نارینه و څه بدرقه کړه. او نارینه و چې هو انسان، ښځه یو بشر ده او د یو انسان ده، د یو انسان په صفت باندې باید هغه حقوق چې یو نارینه مخې ته وړي او رسي باید دې ته هم ورسي. همدا رقم په زیاتر نورو مجالسو کې یا په زیاتر نورو هېوادونو کې تاسو متوجی کله د خځې په مسله کې کومه خبره چې کیږي په کې د حقوق هیواد نه رخصې لاس کیږي په افغانستان کې یقینا په توګه د خځو د رنګ مسله تنها ده او په تنهایی پاتې ده چې دا مبارزه به ډیره 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 سخته وي که د افغانستان نرینه د افغانستان میرمنې خپله خور خپله مور خپله لور خپله میرمن بد اقن کړم دا به نو زه فکر کوم چې ډیره په سختۍ به مو دا خپل هدف کې کامیابی چې دا به ډیر وخت ونیسي او هغه وخت به بیا اوبه ته ورختیری بیا به هغه اوبه بیرته نه راګرځي افغانستان به یوه کنډوالۍ ته لوېدلی او په هغو کې به بیا داسې چې یوه ډاکټر انجینر په مختلفو برخو کې د ښځې ته ضرورت دی هلته به بیا هېڅ نه وي. زه یو وخت ننګرهار ته ولاړم یو سیاسي سفر مو غونډې نه خلاص شولو ماته میرمن وویل چې یوه معلمه به د کابل نه موږ تر ونه لېږي ما چې کابل نه معلمه څنګه در تر ولېږم چې د موږ اولادونو ته درس ورکړه. ما ورته چې ته دغه خپله لور یا د تاسو د کور نرینه دغه خپل د تاسو لور چې مکتب ته نه پرېږدي چې مکتب کې معلم دی او حصول دی نظام دی چې درس ویي نو دا د کابل جلکۍ یا د کابل میرمنه به هغه فامیل ولې تا تر پرېږدي چې د تا لورته دلته انګ ته ننګرهار کې درس ورکړه. ایمون خپل خرابی د خپل کورونو نه پورته ده. ایمون خپل مشکل په خپل موږ جوړ کړی دی که موږ خپل مشکل درک کړی وای او موږ خپل مشکل حل کړی وای نو نن به دا غټه هغه نه ته جوړېده التهاب نه ته جوړېده نن به په داسې حالت نه ککړېدل. موږ په خپلو په خپلو ځانو باندې کړي دي په دو چې نده و هېڅکله میرمنې نه دي حمایت کړي. مشکل اوس مشکل دی چې دا غم یو ځای نه شي زه فکر کوم ډېره په سخته وي.
مننه ستاسو څخه هم آغلی نظامی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید د ازمه حق د خبرونه مو اورید په دې خبرونه کې لمر سره آغلی عادله بهرام نظامی او آغلی لطیفه خورم وردک ګډون وکړل. دوی دواړو څخه ډیر مننه کوم چې دوی وخت وېستې او لمر سره خبري وکړې. د دې خبرونه وخت هم پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Come up to